څلور بجې شپې احمد شبر امداز د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت او یو شمېر سیاستوالو د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کیږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې 18 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه بې پیلوټ الوتکه الوتلې ده، او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل شوه بالستیک توغندی نه و. د خبرونو تفصیل. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې 18 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابل نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ښاغلي آریان په خبره په وژل شوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي.
ولسوال سابقشان به نام جنت گلم کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده.
د جنت گل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوالی وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګوجر په ګډون اتل لستنه وسلوال وجل شوی دی.
شغله یاریان زیاتوی چې په سیمه کې اوس هم بي پيلوټا او کشفي الوتکې د طالبانو په تنظیمو په نشه کوي. دوی خلکو ته ویلي چې په یادو ځایونو او په ځنګړي ډول هغه ساحو ته لتاګ راتګ څخه ډډه وکړي چې طالبانو باندې بریدونه سوي دي. دغه د نورستان دغه چارواکي وایي تر اوسه په یاد جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسی وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د فاریاب امنی قمندانی وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب د امنی قمندانی ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغلي یورش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسی پاسون کوونکو ته او دغه راز امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبله اوښته ده.
یک بار دیگه شب گذشته اینا برای دو ولسوالی ما در ولایت فاریاب حمله ور شده بودن که
دوی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دو ولسوالی و تهاجمی بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو په همکاري په شاو تم به ولسوال. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالی کې درې تنه طالبان وژل شوي دي، دوه ټپیان دي، او په قیصر ولسوالی کې اووه تنه طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونه هم څلور تنه وژل شوي او دوه ټپیان لرو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه هم تبصره نه ده کړې. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاقزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه تیر شپه د تخنیکي ستونزو له کبله د پنجوایي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لوېدلې ده. ښاغلی اسحاقزي وایي چې تر دې پیښې وروسته بهرنیو ځواکونو نن سهار د الوتکه له هوا وویشتله او له منځه یې یووړه. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو تر ډېره بې پیلوټ الوتکو څخه د استخباراتي معلوماتو او د وسلوالو مخالفینو د ویشتلو لپاره کار اخلي. ناټو ځواکونو روسا په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل شوه بالستیک توغندی نه و. پاتریک شانهان د پنجشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت په مقر کې دا خبره اعلان وکړه. ښاغلی شانهان دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل آماده باش حالات نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا لخوا د نوې ازمایل شوې وسلې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ورسله هغه چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر استعفا وکړه د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي دي. د پنځشنبه پر ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شول سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپی د 2013 میلادي کال راځي په سلو کې دیش ارزښت پایله چې په دې هیواد کې د انفلاسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په ویلامی کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده وسپارلې چې د ځانګړي سلاکار په توګه د مالیه د وزارت سره نه وکړي. په خوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکي اعجاز شاه د کورنۍ چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. وروسته لغه چې پرون اسد عمر خپل استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ورغوښت او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او ټاکل شوی د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نوماندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بې ساري بلل شوې، د اوکراینی هنرمند او کمیډین ولادیمیر زیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیتر پروشینکو ترمنځ د کیف په یوه سټډیوم کې ترسره کیږي. دا سټډیوم د 10,000 کسانو د ګډون گنجایش لري. ټاکل شوی د دغه هیواد د ولسمشر انتخاباتو دوهمه دوره د اپریل پر 21 نیټه ترسره شي. پیتر پروشینکو په یوې تلویزیوني وینا کې له رای ورکوونکو غوښتي چې د دې ملاتړ وکړي. د خبرونو
اساسي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره سبانه غونډه لغوه شوه او د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي
فعلا اولویت ما جرګه مشورتي صلح است و نشست کې قرار بود در قطر برگزار شوه فعلا لغوه.
د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی د قطر د غونډې په اړه وایي
کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایت کوي او له هغوی سره د خواخوږي.
کونړیانی د ښځو او نجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
پدې جنگ کې چې د خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی د لاس اور کوي. زل مخالفین ورونه غوښتنه کوم جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی.
په کندهار کې لاریون کوونکو هم د سولې ناره جګه کړي. او د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد څرګندونه لرو.
پام دې اراده غزنی ته راغلی یو سی ټول مشکلات به ان شاء الله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوې د تاسې هم وینې.
ارګوای له طالبانو سره د قطر سبانه غونډه لغوه شو او اوس د سولې لپاره مشورتي لوی جرګې ته لومړی ټوب ورکوه. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د قطر حکومت یو لس دوی ته استولی وو چې دغه کسان د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي او دا د افغانانو ادارې ته سپکاوی وو چې له همدې عمله دا غونډه لغوه شوه. جمهور ریاست وایي چې د مشورتي لوی جرګې تدابیر نیول شوي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به په کابل کې پرانستل شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
خغلی مرتضوی دا هم وویل چې د افغان حکومت لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره د ورتلونکو پلاوی نوملړ په مقابل کې د قطر لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی وو. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز وو چې د هیواد بیلابیلو قشرونو استازي پکې شامل وو. ټاکل شوی وه له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. خو اوس چې د قطر ناست لغوه شوه، افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویه جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي سور میاشتې په 9 نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2,500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لویه جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپل ټاکل شوی نیټه به جوړ شي. خغلی امرخیل د دغه جرګې د ترنګوالي په اړه ډاټ ورکړ.
تدابیر نیولې دي او بلدار چې اطمینان ورکوي د افغانستان ولسته هم سیاسي نو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدل ته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاءالحق مرخیل وایي د دغه جرګې لپاره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي.
په قطر کې د سولې د خبرو له لغوه کېدو سره به د سولې روان بهیر اوس ټکنی نه شي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی.
اول خو متاسف سره چې یو فرصت موږ له لاسه ورکړ. زه فکر کوم چې سره له دې چې د سولې بهیر یو ساده بهیر نه دی، مغلق مسله ده او ایجاب کوي چې ډېر باید به حوصله سره چلند شي. خو دقیقا قطر کې مذاکرات کولی شوی چې موږ یو مخکې کړي اوس باید نوي پکتیکو نوي کارونه استفاده وسي تر څو بیا اخیستی شته ورسیږو. دقیقا د مذاکرات لغوه کېدل د سولې خبرې ټکنی کېدل کولی شي.
د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول ارګ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د قطر حکومت دوی ته یو لست سپارلی و او دغه لست د افغانانو ارادې ته سپکاوی دی. ستاسو په باور د هیوادونو ترمنځ د روابطو په ارتباط دغه څه مفهوم لرلی شي په اعلامیه کې؟
دا د کړکېچن حالت نمایندګي کوي چې د قطر او د کابل په منځ کې وجود لري. په طبیعي ډول کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایه کوي او له هغوی سره ډېر خواخوږي کوي. دا ټول خبر لاندېژنه الهام اخلي، اما په څنګ کې د تمه توجه وکړو چې دا کابل خپل دغه اقدامات سره او په دغه اشارات سره غواړي خپل نیمګړتیاوې په بل چا باندې واچوي. اما په هر صورت د دې خبرې ځانول د کابل او دوی ترمنځ مناسبات اخلالولی شي.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې اوس د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. آیا دغه جرګه د دغه چانس ځای نیولی شي چې ستاسو په وینا ځای شوی؟
زه فکر کوم نه. دا د نه پاره چې اول د لوی جرګې لپاره یو اجماع وجود نه لري او له بلې خوا دغه جرګه یوازې د افغانستان د حکومت یو اړخ چې هغه ارګ ده دایروي.
د افغانستان دننه د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات، جمهور ریاست د ځینو کاندیدانو او د ارګ ترمنځ اختلافات او همدارس د ځینو سیاسي کسانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ اختلافات، آیا په مجموع کې د افغانستان په ډیر زیان نه دي د سولې په دې خبرو کې؟
کاملا دا د هغه د باورې څرګندونه چې په حقیقت کې ارګ رامنځته کړې ده او په یو ډول هم پر باندې سیاستونو سره افغانستان په افغانستان کې د سیاسيونو ترمنځ یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړي.
نو که چېرته داسې وي چې مشکل په ارګ کې وي لکه څرنګه چې تاسو وایسته، د حل لار څه ده؟ ځکه په افغانستان کې داسې یو مرجع نشته چې هغوی بیا له طالبانو سره د خبرو صلاحیت او واک ولري.
په دې کې شک نشته چې یو طرف د قضیې باید افغانستان دولت وي. زما عقیده دا ده چې ارګ باید له خپلو تېرو تېروتنو نه زده کړي او د بحران مدیریت کړي. اول په داخل د حکومت کې وزیر یې سیاسیونو ته باید اعتماد رامنځته کړي او کار کړی چې سیاسیون د ارګ شاته ودرېږي. طالبان په طبیعي ډول د ارګ منلو ته اړ کېږي.
دغه متفرق سیاسیون چې په افغانستان کې مطرح شوي دي، آیا ممکنه ده چې سره هم نظر شي او په یوه نظر شي؟
زه فکر کوم چې کچېرې یو مدیریت رامنځته شي ولې نه، یو محور رامنځته شي ولې نه، او دا بهترین محور خپله ارګ ده چې دا فضا رایجنه کړي اوس باید دا فضا بهتر باندې اوسي.
له ښاغلي ستانکزي څخه په مننې ده وویل چې مشورتي لویه جرګه اغېزمنه نه ده. د دې جرګې ویان سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې لپاره تر اوسه د 1500 کسانو لست کابل ته رسیدلی او هلې ځلې روانې دي چې د حکومت دننه او له سیاستوالو سره د دې جرګې په برخه کې شته اختلافات هوار شي او په جرګه کې له 2500 تر 2500 کسان برخه واخلي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې ښځې وایي په روانو جنګونو کې تر ټولو ډیر زیان دوی ته اوښتی. ښځو او نجونو ته نو شکیل لوري باید، ښځې او نجونې وایي چې شکیل لوري باید که طالبان دی او که حکومت د سولې خبري په خپلو کې وکړي. لا سره باد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې خويندې او میرمنې وای څلويخ کلنی جګړې ترې ډیر خپلوان خستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشاله ورځ نه لیدلې. د بی بی فاطمې لیسې دوه تن زده کوونکي وایي
مثال مامن دی په دې جنگ کې چې د خويندې ډیر تکلیف لري ډیر رنجوري ځکه چې په جنگونو کې د زین خويندې پلرونه لاسه ورکړه زین چې دی ورونه لاسه ورکړه د کورنۍ نږدې خپلوانې لاسه ورکړه خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی له کوره په ډاډه زړه نشي راوتی هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي هر وخت یې سترګې سرې وي.
مثال یاد د دولسمې بی ټولګي زده کوونکي په روان جنگ کې خو خويندې او میندې ډېرې ځورېږي ځکه چې خویندې خو خپل خاندان له لاسه ورکوي مورګانې خپل بچي د لاسه ورکوي بې سرپرسته کېږي یعنی بچي بیخي اطمینان شي هیڅوک هم نه لري هره ورځ د غم په ټغر ناست یعنی د افغانستان کې داسې څوک نشته چې زړه درد نه یې لیدلې.
میرمنې وایي د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کېږي او ټپین کېږي او له وژل شوو کسانو بې سرپرسته او بې څوکه کورنۍ پاتې کېږي.
زما نوم سارا دی. په دې کې چې دی یعنی خویندې او میندې مو ډېر زیات یعنې دردېږي یعنې ځینې داسې خویندې هم وي چې تر دې چې خپل هغه وعده هم نه وي لیدلی خو د لاسه یې ورکړي او ځینې زموږ ماشومان هم داسې دي چې خپل پلاران یې له لاسه ورکړل او یتیمان شول همداسې پاتې شول په میدان کې او میندې مو همداسې پاتې شول.
دوی وایي پردي افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هواره کړي چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان دی.
نوم مې سلمہ ده. د دم کلی اوسیدونکي ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي د یو بل خبرو ته احترام وکړي د یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سوکاله او آرامه ژوند وکړی شي. زه له مخالفینو ورونو غوښتنه کوم جنګ خو زموږ د دولت سره دی له امریکا سره خو نه دی زموږ کونډې کېږي زموږ خویندې کونډې کېږي زموږ میندې بورې کېږي امریکایان خو نه بورې کېږي نه کونډې کېږي هغه خو نه ژړېږي ژړېږو موږ باید زموږ له دولت سره خبرې وکړي راشي زموږ له دولت سره کښېني زموږ دولت شکر اسلامي دولت امریکایان درد نه ویني درد خو مونږ ویني زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
په کونړ کې خويندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي چې کېدې شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې وه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ نجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت باید د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون ترسره شو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونو اوسیدونکو برخه واخیسته برخوالو یې وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کېږي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د پنجشنبې په ورځ د کندهار د شهیدانو څلور لارې نه بیا تر احمد شاهي لوبغالي پورې د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لاریون ترسره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لوري په لاره اچول سوی و او تنظیم کوونکو یې د جګړې لشکېلو لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دیني عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
تر باندې ږغ کوم چې نور جنگ ته بس وایست د خپل هیواد د معلولو وژو تژو کونډیانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دې ږغ ته لبیک وایست او د سولې سره یو ځای سئ تر څو د جنګ غمیزه پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی شي.
موږ پر ورور هغه ورونو پر دغه ورونو پر دواړو ږغ کوو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلی دی د الله کلام ورته خیر ویلی دی.
په دې لاریون کې ځوانانو میرمنو قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی وو. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
څنګه کتل د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه وو حکومت ورونه دا د سره کښېني خپله سولې دې راولي خپله سولې دې وکړي د هېچا په خبرو پسې دې ګرځي نه د داخلو
قطر غونډې چې باید زموږ د افغانانو سوله راولي دغه هم ځینې هیلو توجه دی چې افغانان په وټغر سره کښېنئ دغه هم ځینې هیلو توجه دی
ولا ډېر ورته هیلو مني چې قسم په داسدارقم ته راووتلم ته ډېر ورته دغه
لارین تر کلو کوم نیته تدابیر لاندې تر سره سو او پر محالې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تدل سی وو د کندهار اوسیدونکو داسې محال د سولې د هڅو په ملاتړ لارین کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکو پلاوی سفر هم د جنو دلایل او عمل اجنډا ول سوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې معلومې شي. د دغه کمیسیون منشي نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د راتلونکو اونۍ تر پای به له کابله پرته د پاتې ولایتونو پایلې د اعلانولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. له دې سره ولسمشرۍ ماڼۍ تمه لري چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره د پاتې ولایتونو نتیجې اعلان کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره د نویو غړیو په ترکیب سره اعلان کړي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نویو غړیو 2 سلسله دی وړاندې اعلان شوي او که حکومت وغواړي کولی شي د قانون پر اساس نوې ملي شورا پرانیزي. دغه کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت د ټولو ولایتونو د پایلو اعلان ته پتام دی دا پایلې ممکن تر دوه راتلونکو اونیو به وروستۍ شي. د ښاغلي الیاسی په خبره د کابل حوزې د ولسي جرګې انتخاباتو پر پایلو د شنبې له ورځې کار پیل شوی او ممکن تر دوه نورو اونیو وخت ونیسي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک شنبه
د کوچیانو حوزه پاتې ده چې خای د یک شنبه یا دو شنبه په ورځ وروستۍ شي. د پکتیا هم په خلاصي دودي خای د شنبه په ورځ راوستول شي. کندوز بغلان او میدان وردک پاتې ولایتونه دي چې دراتونکو نه تر پایا بالا کابل او زینو حوزو پرته وروستۍ شي.
تمه وه چې د افغانستان ولسمشر یوه نیمه میاشت وړاندې یعنی د هود په 14 نیټه د ملي شورا ولسمه دوره د ولسي جرګې له نویو غړیو سره پرانیسي. خو د ټولو ولایتونو د پایلو د نه وروستۍ کېدو له امله افغانستان اوس مقننه قوه نه لري. د دغه هیواد د ولسي جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان میاشتې په وروستیو کې وشول او افغان حکومت په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادا پر اساس د انتخاباتو قانون تعدیل کړ. دا د قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي ازل او ممنوع الخروج اعلان شول. د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي په کمزوري مدیریت او له وظیفوي صلاحیتونو د ځان په ګټه اخیستنې تورن دي. اوس چې د انتخاباتو کمیسیونونو د نویو غړیو د کار لپاره نه یوه میاشت کېږي، نوی غړي هم تر دې دمه په میزان میاشت کې د انتخاباتو د وروستیو پایلو پر اعلان نه دي توانېدلي. له دې سره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په تمه ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ټولو پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره په نوي جوړښت پرانیزي. د ولسمشر مرستیال وایل شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شمار از ولایتها نتایجش هنوز اعلام نشده.
د یو شمیر ولایتونو پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي. هیله من یو چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره پایلې اعلان کړي څو موږ وکړای شو نوی پارلمان له نوي جوړښت سره اعلان کړو.
له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو پایلې ورواستوي دوی به یې ژر اعلان کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نه دا هم غوښتي چې ژر تر ژره د پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې په غزنی ولایت کې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د دینی عالمانو څرګندونې د جګړو په ارتباط لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دغه هیواد په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو خپاره شوي راپور ګڼ غبرګونونه څرګند کړي دي. روسیه لومړی دا راپور رد کړ او اوس یې ادعا کړې ده چې د دوی د تورونو لپاره مولر د شواهدو په نشټوالي اقرار کړی. خاص څارنوال رابرټ مولر د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. صفی الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
موسکو په بې ځایه توګه ادعا کړې چې رابرټ مولر منلی د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه شواهد نه دي پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه ویلي چې د مولر په راپور کې داسې دلایل نشته چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا دې پرې ثابته شي. رابرټ مولر د امریکا متحده ایالتونو د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څیړل. د مولر څه باندې 400 مخیزه ایډټ شوی راپور پرون خپور شو او هغه موندنې تایید کړې چې د امریکا په انتخاباتو کې روسیې لاسوهنه کړې. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون وویل د مولر راپور ښیي چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې، خو ټرمپ او ټیم یې لاس نه و ورسره ورکړی. د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورټ دا څرګندوي چې د څېړنو نه ده ثابته کړې چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. د 2014 کال په انتخاباتو کې چې د روسیې د لاسوهنو له تورونو سره مل و، ډانلډ ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسېد. ولسمشر ټرمپ د رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته خوښي وښوده او وی ویل چې نه کوم سازش شوی و او نه هم چا د تحقیقاتو مخه نیولې وه.
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. اوکې هم د موږ یو واټ استونزه راځو د زړه رادیو وړل پولې چارواکو ته د مونږه د استونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لا جوړې ده روشن هغه لګو مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پېشي کله نه پېشي دا یو واټ استونزه ده. بل د مونږ استونزه راځو چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوري هسپتال و هغه په بمونو ورات څوک پښتانه کوي مونږ ته زر تر زره یو بل هسپتال جوړ کړي. بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي. بل د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی.
محمد رحیم ده کابل ته چرخل زندان څخه نه اړیکه نیولې وروره محترم مزمود الولفور چارواکو څخه دغه پښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې موږ په وازان راځي یا دلته چې موږ سیاسي راځي یا سیجر راځي یا خلک راځي هغه وروره ټول د ولایتو باندې د هغه مشکل د دغه مشکل سره مخ خدای دې وکړي چې دې چې د جې تي په هم وسې پاملرنه وسی وروره د ولایتو څخه موږ ته پنیاس په تنظیم میاست چې حتی په پیل کې خلکو ته یو پیواز یو څوک راځي پښتنه ته هغه بیا یو شی ورته راوړي مقصد دا چې ډیر شان دي هغه شان دروازه باندې بیا نه راپریږدي او هغه چې کتلته اوس دا سره سي ګوري فن کې به یو کا سایه دا غوښین دا وړي یا یو بل شی راوړي او په تری شی راوړي مګر نو ټول دا خبره نه کوم مسلمانان په ازادي په دا ځای باندې دا شان دي او دا ول کېږي زموږ نیم شان دلته نه راپریږدي ورور دلته بیا په د چندر باندې خرڅي نو خدای دې وکړي چې زموږ دا پیغام هم نشر کړي او دا ته یو جدي پاملرنه وسی وسلام او احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې دا سړی او اوریدونکو پروګرام لرو. پرې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او د افغانستان په ارتباط د جګړو په دګر کې دا راپور لرو چې د نورستان په نورو ګرام ولسوالۍ کې سخت جګړه شوې ده د طالبانو او پولیسو ترمنځ او الوتکو بمباري هم کړې ده. همدارس د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالص څرګندونه لرو چې په غزنی کې کړې دي او اشمنه یې کړې ده چې دغه ولایت په د دولت مخالف او وسلوالو له موجودیت پاک کړي. خو اوس ستاسو را رسیدلې سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل ساپی له کونړ پراستولې سمس کې لیکي افغان سیاسيون باید د سولې په پروسه کې تر هر څه اوربند ته لومړی ټوب ورکړي. فضل رحمان عزیزی له لوګر لیکي د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت لوی پلاوی دی چې حکومت استاوه. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی چې ښه سوه چې د قطر غونډه لغوه شوه ځکه چې د قطر غونډه نتیجه نه ورکوي. بشیر حبیب زای د لوګر لازرې ولسوالۍ لیکي ګمان نه کوم چې د قطر خبري نتیجه ورکړي ځکه چې څو ځله دا خبري وشوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولس سوله غواړي طالبان حکومت باید دې ته جواب ورکړي. ف فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اوربند مهم دی. عبید الله پر استولې سمس کې لیکلي دي که چیرته طالبان سوله غواړي باید اوربند اعلان کړي او حکومت هم باید اوربند ته لومړی ټوپ ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په نورګرام ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابلو نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د شغلي آریان خبره په وژل سوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب امنیه قمندانۍ وی تیر شپه طالبانو پر دوو ولسوالۍ بریدونه وکړل. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالۍ کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بی پلوټ الوتکه لیدلې. د کندهار د پنجوي ولسوال فضل محمد اسحاق زی ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه تیر شپه د تخنیکی ستونزې له کبله د پنجوي ولسوالۍ د ریک په سیمه کې لیدلې ده. شغله اسحاق زی زیاتوي چې بهرنیو ځواکونو نن سهار بیرته د الوتکه له هوا وویشتل او له منځه یې یوړه. نقشو ځواکونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ویلی چې هغه ورستی وسله چې د شمالي کوریا له خوا ازمایل سوی بالستیک توغندی نه و. پاتریک شانهان د پنځمې پرس خبریالانو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل تیارسي حالت نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا له خوا د نوې ازمایل سوی وسلې په اړه نور جزئیات ورنکړل. ټاکل سوی د اوکراین د ولسمشري انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نمایندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بېساري بلل کیږي، د اوکراینی هنرمند او کومیډین ولادیمیر زیلنسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ترمنځ د کیف په یو سټډیوم کې ترسره کیږي. او د شمالي ایرلند په لندن ډیری ښار کې د تیر شپې تاوتریخوالي له کبله یو خبریاله وژل سوی ده.
پلانډو خبرونو کې مو واوریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د امنیتي چارواکو په وینا اتلس طالبان وشل شوي. تفصیل در هول انوري پراپور کې.
د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ګندله بوکسیمه کې پولیسو سره په جګړه او د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو بریدونو کې د څو مهمو قمندانانو په ګډون اتلس وسلوال طالبان وژل شوی دي.
ولسوال سابق شون به نام جنت گلم کشته شده، مسئول نظامی شون به نام سلطان جان کشته شده. یکی از
هغوی د جنت گل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوالی وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګجر په ګډون اتلس تنه وسلوال وجل شوی دی. خاغله آرین زیتویچی سیمه کی اوس هم بی پیلوټا او کشفی الوتکی الوتنی کوي او دوی خلکو ته ویلي چې په یادو زینو په ځانګړي ډول هغو ساحو ته لتک څخه ډډه وکړي چیرته چې طالبانو باندې بریدونه شوي دي. قومندان وایي تر اوسه په یاد جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسی وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د حکومتي مسؤلینو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوري چې په ټول هیواد کې طالبانو د الفتح او حکومت د خالد په نوم پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. ولس په جنگ کې لښکېلو اړخونو د عملیاتو د اعلانولو په ځای د اوربند د اعلان غوښتنه کړې ده.
بیا هم یو امنیتي موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي غزنی په دولت مخالفه وسلوالو پاک کړم. اسدالله خالد غزنی ته په سفر تللی. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پرته تدابیر نیولې دي. دی وایي نه دا چې دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغوی په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قومندان جنرال ایډمیرال او د 203 تندر قلو اردو قومندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ټینګښت په مخه د یوې امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامي چارواکو د ولایتي شورا غړو قومي مخورو او جنوب ولسی خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغې ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو اورپیښو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلی یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده تاسې هم وینئ.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوي امیدونه ورکوي. نوی امید دغه ده چې حتماً به په غزنی کې د نوي پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي. به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټه وربولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تر راتګ له مخه وینو، ځکه چې ګل موږ ته ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې دا هر شپه په قومندانۍ په امنیتي ملي په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د چارواکو لخوا افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو د دفع کولو او دغې ډلې ته د ماتې ورکولو په خاطر ستایل شوي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز دیوالي مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیگی په جوړ شوې غونډې کې د خبرو پر مهال وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې او میړانه د ستاینې وړ دي، ځکه دوی په پوره قوت او همغږۍ سره وتوانېدل چې د طالبانو بریدونه دفع کړي او د کندوز ښار څخه دفاع وکړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وویل د افغان وسلوال پوځ له افغانانو څخه تشکیل شوی دی او دا د ټولو ولس دنده ده چې په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو سره همکاري وکړي. موږ د کندوز د ژغورنې په برخه کې د افغان ځواکونو ښه همغږي او قوي مدیریت څخه ستاینه کوو، ځکه دوی د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او زه د کندوز د ولسونو په استازیتوب له دوی څخه مننه کوم. له دې سره سم د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر وویل وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د کندوز ښار ته د دریم ځل لپاره سقوط ورکړي، خو د امنیتي ځواکونو سرښندنې د دې لامل شوې چې دغه ډله له ماتې سره مخ شي.
هر فرمانده چې د خط نبرد بود گفته بودن یا ما جان خود از دست میدیم یا ما شو.
د یادونې وړ ده چې په روانې اونۍ کې وسلوالو طالبانو پر کندوز ښار له شاوخوا پراخ بریدونه پیل کړي وو چې له کبله د افغان ګډو ځواکونو له جدي مقاومت سره مخ او پر شا وتنبول شول. او اوس مهال په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د افغانستان د ختیځ زون د عالمانو څرګندونې لرو. د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبه په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنگ کې لشکېلو اړخونو وغوښتل چې د جنگ د دوام پر ځای د سولې وکړي او اوربند اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنگ جدي زیانونه لیدلې دي. د داعش د زورورو جنگونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځوریږي. د جلال آباد د ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او عبید الله آزادي راډیو ته وویل
یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته تګ د شپې نه کېږي، د ورځې نه کېږي. زه خپله ډرایور یم، رکشه چلوم. د اخونزاده صاحب نه پورته نه شو تللی.
جلال آباد ښار امنیت خو ډېر خراب دی، باید موږ سره حکومت همدردي وکړي په دې امنیت په باره کې.
دلته دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړی دی. د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي. وای میړانه په جنگ او انسان وژنه کې نه، بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده. دینی عالم مولوی محمد مطهر وای
چا بچی هلاکیږي، چا بچی مړ کیږي په دې جنگ، ټول افغانان مري. څه شی مري؟ ټول افغانان مري. ګوره که اردو دی هم افغان دی، که پولیس دی بیچاره هم افغان دی، که عالم مري هم افغان دی، که غاړي څه شی دی هغه ورونه مري، هم افغانان دي ورونو.
دا په داسې حال کې ده چې کله یوې خوا په دغه هیواد کې د سولې هڅې زیاتې شوي، جنگ پکې هم زور اخیستی دی. روانه اونۍ کې طالبانو د الفتح په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړل او حکومت په خوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړي وو. د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو له استازیو سره وویني. یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي، بلکې د افغانستان 1.5 میلیونه خلک د سولې په انتظار کې دي. د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربند اعلان شي. وبه لیدل شي چې په اوربند کې د افغان حکومت مخکې کېږي او که طالبان. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د آزادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ورځو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو سیمو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او مشکلاتو په اړه راستولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپلو سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې واورو، بیا به د دولت د یو مسؤول سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راکشې د تر لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو په جریب جریب ځمکې وړي دي، کورونه یې وړي دي، څاروي یې وړي دي، مالونه او درخت یې وړي دي.
السلام علیکم ورور محترمه، په نامه د ایت الله د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستاسو مخاطب یم ورور. دا مو مشکل دی، سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د 30 په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې. د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو، دا په مکمل توګه سره د بینه وتلی دی. هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دوری و حساب 40 کوره به همدغه خساره من کړی یو او تاوان دی ډیر شدید رسولی. خامخا د چا مالونه ورسوي دي، چا ته کور شمه ورسوي، تاوان ډیر رسیدلی دی. نو موږ د ماسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، موږ د ګرد کو موږ د لری منطقایو موږ ته لاسرسی دي. چا نه دی سوي، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، موږ خساری وویني، موږ اشلاغونه وویني، موږ تاوان
نوینه زمور سره کومه کومکاری وکي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبر کوم. زمور کلی تقریبا 100 کور زیات کم او بوړي دي، سیلابو وړي دي، زمور باندې چې درغلي دي، زمور حال او مال ټول شهر څخه وړي دي. حتی موږ د خپل د پښو تپلی مونږ دی استدی، زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولي دي. نو زموږ د غزار دي تر د دولت پورې ورسیږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبر کوم. عمر نیمه زموږ سیل ډېر خراب کړی دی. شپه پر موږ باندې سیل راغلی دی. موږ ته نه کورونه پاتې دي، نه مالونه پاتې دي، نه سکلان پاتې دي، نه کوچنی. زموږ دولت ته او انجینران ته زموږ دا خواهش چې موږ ته جدي کومک راکړي.
السلام علیکم، زابل ولایت څخه خبره کوم. دلته په زابل ولایت کې د سیلابونو ډېرې منځکېزې پلي دي، ډېر کورونه یې ولیدي، ډېرې مځکې یې ولیدي. نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت خوا څخه مرستې راغلې زابل ولایت ته. خو متاسفانه چې مرستې ټولې خانانو ملکانو او مشرانو یوړلې، خوار غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلې. ځلبان دغه کردار پاته دي، موږ مرستې ټولې مشرانو یوړل.
السلام علیکم، ویرا دا غایشه بغنی استاد ډیر شو کړی دا سلام زه کوم خلک سره کومه